واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه
واوري السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زغل خانم پاموکړي د سات خبرونه ته د روسیې په قربتوب د افغانستان د سولې په کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغان حکومت او د طالبانو پلاوی ماسکو ته رسیدلې دي د کانفرنس نن د پنځشنبه په ورځ پیل کیږي او هدف یې په افغانستان کې د سولې هڅې چټکول دي د غدولس کسیز افغان پلاوی مشري شاغلی عبدالله کوي د افغانستان په خوانی ولسمشر امیت کرزی په دوهې کې د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی مشر محمد معصوم سانکزی یو شمیر نور سیاسي څېرې د دې پلاوی نور غړي دي په دې غونډه کې چې د ماسکو په بلنه نن د مارچ په 13مه پیلېږي د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات په لارو چارو خبرې کیږي د امریکا جغ دراپور لمخې د طالبانو لسکسیز پلاوی به د ماسکو په غونډه کې ګډون کوي او د هیئت مشر د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر عبدالغنی برادر کوي د یادونی وردا چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بارانو چار وزارت په یو بیان کې ویلی وو چې زلمی خلیلزاد به هم د ماسکو په کانفرنس کې ګډون کوي همدارنګه د افغانستان د سولې پاکله بل نړیواله غونډه راتلونکې میاشت په ترکیه کې ترسره کیږي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د طالبانو سره د سولې په تړون ټینګ مذاکرات نه وسوي په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2020 کال د فروری په میاشت کې په قطر کې لاسلیک کړه موافقه سی وو چې د 2020 کال د مئی د میاشتې تر پای به ټول امریکایي عسكر د افغانستان وزي جمهور رئیس بایدن د ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون د چهارشنبه پر ورځ خبري سی ویلي چې دا به د امریکا د لپاره سخت وي چې د ټاکلي نیټه سره سم د افغانستان ټول عسكر وباسي خوشاغلی بایدن زیاته کړه چې په بشپړ توګه د عسكر استلبه ډیر وخت مون نسی شاغلی بایدن هم د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر شان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د امریکا تقریبا شل کلنه جګړه پای ته رسوي او شاوخوا 2500 امریکایي عسكر چې هلته دی ردی بیرته هیواد ته ستنه کړي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتن یو قاتل بیان کړ او ویل چې هغه به د امریکا په انتخاباتو کې د مداخله بای ورکوي د شاغلی بایدن د دې خبرو په جواب کې په خبرګون کې روسیې د امریکا متحده ایالاتونو څخه خپل سفیر بیرته ماسکو ته د مشورو لپاره رابلل دي دغه پرمختګ د امریکا نوی جمهور رئیس لپاره یو مهم ډیپلوماټیک بحران رامنځته کړی دی د جو بایدن سره په مرکه کې د امریکا د هغه استخباراتي راپور په اړه هم پوښتنه وسوه چې د روسیې جمهور رئیس د هڅه کړي چې د 2020 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دغه کاندیدیدو ته تاوان ورسوي او دغه سیال ډونالد ټرمپ سره مرسته وکړي نو بایدن په جواب کې ویل چې پوتن به د دې کار بیا ادا کوي د غرض دی بلې پوښتنې په جواب کې بایدن سره پوښتنه وسوه چې ایا داسې فکر کوي چې پوتن په دې تورن دی چې د روسیې د اپوزیشن یو مشر الکسی ناولنی او نور مخالفینو ته د زهر ورکولو امر ورکړی وو او قاتل دی نو بایدن په جواب کې ویل وو هغه داسې فکر کوي ماسکو د دې په جواب کې خپل سفیر بیرته روسیې ته رابللی خو متحده ایالاتونو بیا په جواب کې د روسیې څخه خپل سفیر نه دی رابللی د روسیې د بارانو چار وزارت ویلي چې خپل سفیر ماسکو ته د خبرو او مشورو د لپاره رابللی دي چې دا مسله وڅېړل شي څه باید وسی او د امریکا سره پر اتلونکو کې اړیکې څه ډول پر مخ یوړل شي د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي مقاماتو په تازه راپور کې راغلي چې روسیې او ایران د یو شمیر نورو هیوادونو او ډلو سره په ګډه د امریکا د 2020 کال د نومبر د جمهوري ریاست د انتخاباتو په نتیجو کې د نفوذ کولو هڅه کړې وه د راپورت لمخې هیڅ بارانای ځواک په دې نه دی بریالی سوی چې په مهمو سیستمونو کې نفوذ وکړي او یا د رای ورکولو په ډول کې بدلون راولي د غمندنې د استخباراتي مقاماتو د هغو خبرداريو سره چې په میاستوې رای ورکونکو ته د چین، روسیې او ایران د احتمالي مداخلو پاکله خبرداري ورکوه توپیر لري دغه راپورت پر اساس د 2020 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو هڅې د 2020 کال د انتخاباتو په پرتله تر یو حده متفاوتې وې سربیره په دغه راپورت کې د لبنان، حزب الله، کیوبا او وینزویلا په ګډون پراخ نورو بهرنیو لوبغاړو ته هم اشاره شوه چې د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ کولو هڅه کړې ده د لبنان جمهور رئیس مشل اون د چهارشنبه په ورځ د یواد نومول سی صدر اعظم په سعد حریری ټینګار کړی چې حکومت دې ژر جوړ کړي او یادي څنډې تسي هغه د خبر په داسې حال کې کړي چې د لبنان اقتصادي بوران مخ په زیاتېدو دی مشل اون د ټلویزیون په وینا کې ویل ما هغه ته د جمهوري ریاست ماڼۍ ته دراتک بلنه ورکړي هوا دا وخت په ډیر خطرناک وضعیت کې دی چې د ایراسي او زما سره په توافق سمدستي د ملي مسالې د حکومت مشري وکړي او کدا کار نسی کولای نو بیا د نورو تلاره پریږدي چې هغه دا کار کولای سي د تیر کال د اگست په میاشت کې په بیروت کې لوی چاودنه وشوه چې د 200 څخه زیات کسان پکې وژل شول او د حکومت د استعفا ورکول وجه وګرځیده او لاغه راځي د لبنان سیاسي مشران ترمنز ژور تقسیم موجود دی او د نوي کابینه په جوړولو کې ناکامه سوي دي. د اکتوبر په میاشت کې درې ځلې صدر اعظم پاته سوی سعد حریری ته دنده وسپارسوه چې حکومت یې جوړ کړي، خو دغه پروسه د مهمو سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو له وجې څو ځلې ځنډېدلې ده. او د ایران دولتي ټلویزیون ویل دی چې د نوي کال د پیل نه وړاندې د ورلبو د جشن په نمانځنو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي او سلګونه نور ټپي شوي دي. د ټلویزیون په راپور کې ویل شوي دي چې اکثریت دا کسان د پټاکیو د جوړولو او چمتو کېدو پر وخت وژل شوي او یا ټپي شوي دي. راپورټونه وایي چې شش کال په دې جشنونو کې شاوخوا 900 کسان ژوبل شوي دي چې 200 په روغتونونو کې بستر دي او د نیمای نه د ډیرو زخمي شوو کسانو عمرونه د 14 کلونو نه ټیټ دي. پولیس همدارنګ د یواد په لارو کوڅو کې لسګونه کسان چې امنیتي تدابیر یې نه مراعت کول نیولي او بندي کړي دي. د ورلبو دا جشن په ایران کې د سه شنبې راسي پیل شوی دی او د نوي کال یا نوروز د جشن پورې به چې د شنبې په ورځ لمانځن پیل کیږي روان وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح وایي په برتانیا کې تولید شوی د استرازینیکا په نوم د کورونا واکسین مسؤن واکسین دی او همدا اوس په افغانستان کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان 48 میلیونو دوزو واکسینو ته اړتیا لري چې تر اوسه نږدې 1 میلیون دوزه ترلاسه کړې ده. په دې باره کې د کابل څخه د امریکا جغ د خبريال اکرام شنواری رپورت اوري.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د برتانیا د اکسفورد پانتون کې تولید شوی د استرازینکا په نوم د کورونا واکسین د مسؤلیت په اړه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د واکسین ابتکار نړیوالې ټولنې د دغه واکسین د مسؤلیت په اړه ډاډ ورکړی او په خپله دی هم همدا واکسین کارولی دی.
استرازینکا واکسین یو د هغه واکسینونو دی چې په نړۍ کې اکثریت هیوادونه د بډای او فقیر هیوادو دغه واکسین استفاده کوي. په اروپا کې یو یادوه هیواد دی په اړه خپل اندیښنه درلود. پرون ما د گاوی یا د واکسین د نړیوال اتحادیه سره ملاقات درلود. د دوی اخرنی ریپورتونه شي چې استرازینکا مسؤول ده. زه د روغتیا وزارت د مسؤل په حیث یو دغه کسان یو چې دا واکسین می اخیسته دی او په نیک هیله کوم اراز علائم نه درلود.
تیرونه دیال سروپی هوادو د دی سره سره چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د استر ازینکات واکسین د کارولو د خوندیتوب په باب ډاډ سرګن ک ته دغه واکسین کارولې ځندولي او ویلې دي چې واکسین د تطبیق په اکلا د اروپي ټولنې پایلوتا انتظار وباسي. خو نور اروپي هوادو دغه واکسین کارولو ته دوام ورکړی دی. د استر ازینکا واکسین په امریکا کې د کورونا وایرس د تولید شوی واکسین پرتل په افغانستان کې ساتل امکانات ډیر لري. دا واکسین د پولیو ضد واکسین د ساتلو پښتو یخچالونو یا کولچنګ سیستم کې ساتل کیدی شي. په امریکا کې تولید شوی واکسین په ډیره لوړه درجه یخنۍ کې ساتل کیږي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان 8.5 میلیونو دوزو د کورونا واکسین ته اړتیا لري چې اوس مهال دغه هیواد نږدې 1 میلیون دوزو واکسین ترلاسه کړی دی. ډاکټر مجروح وایي چې د گاوی یا د واکسین د ابتکار نړیوال ټولنې ورسره په ویلیا ډول 8.5 میلیونو دوزو واکسین د برابرولو ژمنه کړې چې سبا د 3.5 دوونه وړاندې افغانستان ته فارلی.
پنځه لکه ډوز موږ د انډیانا لاس راوړی، څلور لکه ډوز موږ ته چین واده کړی، هغه تر اوسه نه دی راوړی، هغه ان شاء الله راوړو. او پس دې نشته د نړیواله روغتیایي سازمان تاییدیه واخلي، هغه د اخیر تطبیق هم شروع کوو. خو د هغې تر څنګ موږ مجموعاً د 3.5 میلیونو ډوزو لپاره حدودا 350 تر 360 میلیون ډالر پیسې ته اړتیا درلود. تقریبا 290 میلیون ډالر تر اوسه تعهد شوی دی او موږ د یو هغه محدود هیوادونه یو چې یوازې 100 میلیون ډالر نور پیسو ته اړتیا لرو چې هغه تفاهم شوی ان شاء الله مرسته کیږي. د پیسو د نظر نه سنځ نشته. موږ د تدارکات ملي د طریق وست دی پسې چې د هند خپل حڅه وکړو چې لا نور 14 میلیون ډوز واکسین رانیسو او د افغانستان شپېته% هغه واکسین ته برابر کسان واکسین
ورته وخت کې د امر روغتیا وزارت وی چې په دوه اونیو کې به د کورونا وایرس د نوې بڼې د لابراتواري مینو امکان په کابل او بیا وروسته په ولایتونو کې برابر شي. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا د وایرس د نوې بڼې چې لومړی په برتانیا کې تشخیص شوه نمونه نه ده موندل شوې، خو د دغه هیواد په ګاونډ پاکستان کې د کورونا وایرس د دوهمې بڼې نمونې ثبت شوې دي. په افغانستان کې که څه هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوې، خو د امر روغتیا وزارت د ننګرهار په ولایت کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلی ده. د امر روغتیا وزارت د چهارشنبې د ورځې رسمي شمېرنې ښیي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د کورونا وایرس 2 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې 4 د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوې دي. په افغانستان کې نږدې 13 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس وبا خپره شوې چې د امر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له امله 5,400 تنه پر کورونا ناروغۍ اخته شوي، 2,422 تنه پر دغې ناروغۍ مړې شوي او 9,500 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان یو لوړ پوړی هیئات چې پرون د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ، پکې یوازې یو شته برخه لري او د مسالې د شوتو د حقونو د فعالینو جدي خبرګونونه راپارولې دي. دوی وايي تمه لري چې د ترکیې په راتلونکي غونډه کې به افغان میرمنو ته د پام وړ ونډه ورکړي او دغه راز د افغانستان ولسی جرګې ټینګار کړی چې حکومت باید په ملي مسایلو کې د شذو او قومونو متوازنه ونډه په پام کې ونیسي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په دې راپور کې واوري.
د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د پلاوی په اوګد لیست کې یوازې د حبیبه سرابی نوم لیدل کیږي چې د افغان خزو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د مسلې د خزو د حقونو د فعالینو جدي خبرګونونه پارولي او په ټولنیزو رسنیو کې د سړیانو سولې نغواړو په نوم کمپاین پیل کړی دی. د غراز د افغانستان د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځ په عمومي غونډه کې وکیلانو د مسکو په کانفرنس کې د خزو لپاره غورځولو باندې انتقادونه وکړل. د دغه جرګې غړي شینکې زهین کډو خیل په دې اړه امریکا غته وویل
اعتراض پامتي باندې چې ډاکټر سبب الله والد د سول د وزارت وزیر همدارنګ مين دوه نفر اولاد یا په اسلامي تم درې تنه سهم ورکړي چې هغه په دې نشاس کې ګډون وکړي. ولې افغان مرمن صرف یو تن په دې پلاوي کې دا چې ولاړه سي نو زموږ غوښتنه د کوربا نه چې ماسکاو د همدار پراتلون کې به ترکیه وي غوښتنه هم ده چې افغان خزه نور نه غواړي چې بل څوک وی نمائندگی وکي یا دوی لپاره تصمیم ونیسي. موږ غواړو چې خپل راتلونکي په خپل وټاکو.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې په ملي مسایلو کې د خزو او قومونو متوازنه حضور په پام کې ونیسي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر شارزاد اکبر هم په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې د سولې خبرې د سلور خزو په ګډون پیل شوې، خو اوس د مسکو په غونډه کې د غشميره یوې خزې تر راټیټه شوې ده. اغلی اکبر دا د نه منلو وړ مسله بللی او ټینګار کړی چې پر اتلونکو معتبرو مسایلو کې باید د خزو ونډه لکتر لګه دیش سلنې ته پورته شي. د افغان میرمنو د حقونو فعال همیرا قادری هم په خپل ټوئیټر کې د اعتراض په توګه ویلي چې تل یوازې طالبان په جنسیتي تبعیض باندې تورن شوي او له دې عمله له طالبانو څخه بخنه غوښتي. د افغانستان د خزو شبکې او د سولې لپاره د خزو ائتلاف هم په یو بیان کې ویلي چې د مسکو په غونډه کې د خزو د ګډون په تړاو یو لوري هم خپل مسولیت په سمتوګه نه دی ادا کړی. په بیان کې راغلی چې د مسکو په غونډه کې د یوې خزې ګډون د خزو حقونو ته د افغان سیاستوالو او نړیوالو متحدینو نژمنتیا او غولونکو سیاستونو ښکارندوی کوي. د سولې لپاره د خزو د ائتلاف غړي روشن سیړن او د خزینه خبريالانو د ملاتړ فدراسیون مشر فريد نیکزاد امریکا غته وویل
پس غر دا وایي چې کده خزو مانادار حضور د مصالحې په پروسه کې په ناس کې په مذاکراتو کې ته یو شروان په صفات چې په اساسي قانون او نورو بین المللي قوانینو کې نو په دې ارتباط باندې هغه پروسه و نه کامیابی او نه سوله راوستای شي.
متاسفانه د سیاسيون د افغانستان خپل سیره وخوده چې بیا هم د خپل امغه تعهد یا امغه ظاهري ژمن چې کوم دوی لري وفادار نه دي، متحد نه دي، ژمن نه دي، نو دوی بیا هم په شپارس کسیز کې یوازې یو مېرمن چیرته کولای شي چې یا د خزو هغه مسائل الته طرح کی یا بیا هم هغه ته غینه دفاع وکي.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د مسکو د سولې په کنفرانس کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شو. ټاکل شوی دا کنفرانس د افغانستان، طالبانو، امریکا او پاکستان د استادو په ګډون د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې جوړ شي چې موخه د افغان سولې پروسې ګړندې کول بلل شوی دی.
دا هم نړیوال رپورت. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافعینو په میانمار یا برما کې د پوځي جنتا پر ضد د احتجاجي غونډو په دوران کې د پوځونو او پولیسو په بې دری غډازو کې د مظاهره چانو د مرګونو د زیاتېدو په باب ژوره اندېښنه ښودلې ده. په جنیو کې د خبریالي لیزا شلاین د رپورت خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
د بشری حقوقو مامورانو په میانمار یا برما کې د مظاهره چانو د مرګ جوبلې د کچې د لوړېدو په باب خپل ژور اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې چې د برما امنیتي ځواکونو د پوځي ډلې پر ضد د راپورته شوو احتجاجونو د ځپلو په غرض ځوابي اقدامات ګړندي کړي دي. د تلفات او مرګ جوبلې په حساب په ځانګړې توګه 13 اونۍ تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. یوازې د دوشنبه په ورځ یولس کسان د برما د پوځ د عسکرو په ډزو کې وژل شو. په یو هفته کې 50 احتجاج کوونکي وژل شوي. عسکر د سوله ایزو مظاهره چانو د ځپلو لپاره له ژوندیو مهماتو نه استفاده کوي. سږ کال په فروری کې د پوځیانو لخوا د میرمن آن سان سوچی په مشرۍ د هیواد د منتخب دیموکراتیک حکومت د رانسکرولو نه وروسته لږ تر لږه 149 کسان وژل شوي دي. ملګر ملتونه وایي ممکن چې اصل شمېر له دې نه هم زیات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مطبوعاتي وایاندې میرمن روبینا شمدسانی په جنیو کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبریالانو ته وویل د بشري حقوقو مامورانو ته له برمانه د امنیتي ځواکونو په لاس په قصدي ډول د شکلاندې ملکیانو د نیولو په زور او جبرې د غایبولو او د توقیف په دوران کې په بیرحمانه توګه د وهلو ټکولو او شکنجه کولو په اړه په مسلسله توګه رپورټونه را رسیږي. د میرمن شمدسانی په وینا د وروستیو معلوماتو له مخې دا وخت 2004 اتیا کسان په توقیف کې دي.
At least 37 journalists have been arrested, of whom 19 remain in arbitrary detention. At least 5 deaths in custody have occurred.
The other journalists and خبريالان هم نیول شوی دي. نونس کسان به سبب او به قصور او نیول شو. سو افته په موده کې 15 کسان د اسارت په دوران کې مړ شوی دي. د دوو کسانو په بدن باندې د سخت شکنجه او هولو ټکولو نخې او علامه موجوده وي. او ښکاری چې د شکنجه کېدو په وجه باندې مړ شوی وو. په برما کې د احتجاجي مظاهرو د لمنې د پراخېدو او له تشدد نه ډکو ځوابي اقداماتو نه وروسته پوز د یک شنبه پورست د یانګون او منډالې د غټو خورونو په شاوخوا کې پراتو په څو ښارګوټو کې ماشالله اعلان کړه. کولای شي چې ملکیان هم بیل دینا چې په محکمه کې د دفاع حق ولري په اختصاصي نظامي محکمو کې محکمه کې. د بشري حقوقو سازمانونو او یو شمېر هیوادونو د برما د پوز او د کودتاچیانو په خلاف د اقتصادي بندیز او هغه هیواد ته د وسلو د نه لیږلو غږ کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو وایاندې د برما د پوز د مشرانو دا استدلال رد کړ. د نړیوال قانون له مخې بهرني هیوادونه د بل کوم هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او مداخلې حق نه لري. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر نور مستبد مشران هم عین شان دلایل وړاندې کوي چیرې چې په ښکارا توګه د ولس بشري حقوق تر پښو لاندې کیږي.
Where the state fails to protect the human rights or where the state is carrying out human rights violations against its own people.
نو وای کله چې دولت نشي کولای بشري حقوق خوندي کی او په خپل راپاتېږي بشري حقوق تر پښو لاندې کوي نو په دې ډول حالاتو کې دا د نړیوال ټولنې دنده او مکلفیت ده چې راپاتېږي او د تشدد د پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او هم له دغو مشرانو نه د پښتني او باسخواس لپاره لار خلاص کړي. نوموړي د برما پوځي قمندانان مخاطب کړل او ویل چې تاسو دا استدلال نشئ وړاندې کولای ځکه چې په خپل لاس خپل خلک وژني. په عین وخت کې د بشري حقوقو مدافعینو د برما په پوځي مشرانو باندې غږ کړی دی چې د مظاهره چانو له نیولو شکنجه کولو او له وژلو نه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر میرمن میشل باشالټ د نړۍ په ځینو هغو هیوادونو باندې چې وس او توان لري او خبرې اوریدل کیږي غږ وکړ چې د خپل نفوذ نه په استفاده په برما یا ماینمار کې د روان ظلم او تیری مخه ونیسي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په شمال ختیځو ولایتونو کې خبري اعلان وایي چې د دوی کاري ساحه د ناامنیو او جګړو له وجې راکمه سوې ده. دوی وایي چې د دولت تر واک لاندې سیمو کې هم ځانونه مسؤل نه احساسوي. نور تفصیل زموږ د خبریال کول رحیم نیازمن په دې راپورټ کې واوري.
د خبریال د ورځې په مناسبت په ټولنیزو رسنیو کې اکثرو خلکو د خپلې خوښي خبریالانو ته مبارکي ورکړي او په ولایتونو کې د خبریالانو د ورځې په مناسبت غونډې هم جوړې شوې دي. خو خبریالان وایي چې د ناامنیو له وجې کاري ساحه کمه شوې او د اکثرو هغو خلکو غږ نشي اوچتولی چې په کلیوالو سیمو کې د مخالفینو تر واک لاندې ژوند کوي. خبریالان وایي چې اوس د دولت تر واک لاندې سیمو کې هم ورته ګواښ زیات شوی دی او له ناامنیو اندېښمن دي. په قندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل اریان د خبریالانو د کار او هغوی ته د پیښیدونکو ستونزو په اړه داسې وایي.
لا هم د خبرنگارانو پر وړاندې بشمیره ستونزې موجود دي، ځکه په قندوز ولایت کې دغه راس د قندوز شاوخوا ولایتونو کې هم امنیتي ستونزې پر خپل ځای دي. امنیتي ساحه زخت زیاته راتنګه شوې ده، پر خبرنگارانو د کار فضا محدوده شوې ده. دوی نشي کولای چې اوس ولسوالو ته کلو بانډو ته لاړ شي، هلته بشمیره ستونزې موجود دي تر څو د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکړي. خو که چیرته د غصب په مواردو کې او د فساد په مواردو کې چې زورواکي سیمه ییز چارواکي په کې ښکیل دي، که دته یو خبریال انعکاس ورکړي، هغه راپور خپور کړي، دوی ګواښل کېږي، دغه راپورونه ښایي د دوی د ژوند په قیمت تمام شي.
له قندوز پرته د بغلان او تخار ولایتونو خبریالان هم د ناامنیو له وجې د کاري ساحې د کمیدو یادونه کوي. په ځینو خبریالانو باندې د ادارو لخوا له کوره د وتلو بندیزونه هم لګیدلي او د ځینو رسنیو خبریالانو ته د ادارو لخوا ویل شوي چې له خپلو ولایتونو څخه له کورنۍ سره ووزي. د بغلان یو تن خبریال راز محمد راز په تیر کال کې د خبریالانو د وژنو او د هغوی د کار په اړه داسې وایي.
افغان خبریالان د خپل ژوند په بدله کې خپل دندې پر مخ وړي. دغه 1999 کال په افغانستان کې زیات خطرناک او مرګونی کال د خبریالانو پر وړاندې. موږ په داسې یو ټولنه کې خپل دندې ته ادامه ورکو چې دښمن همیشه غواړي زموږ غږ خپ کړي. هیله مو دا ده چې د افغان حکومت تر څنګ نړیوال دغه موضوع ته ډېر جدي پام وکړي. په تیره بیا د سولې په خبرو کې د افغان خبریالانو د رسنیو ازادي او خپلواکي په پام کې ونیوسي. که چېرته په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د افغان خبریالانو رسنیو پر وړاندې دغه شته تهدید چې سل په سلو دی کم نشي او یا هم له منځه ولاړ نشي، نو ښکاره ده چې خورا منفي اغېز به همدا وي چې ممکن ډېری خبریالان دندې پرېږدي، او که دندې پرې نږدي نو هغه څه په ډاډه زړه باندې به ونشي کړلی چې د ولس غږ اوچت کړي.
خبریالان وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو کسانو لخوا د خبریالانو وژنو دوی نور هم اندېښمن کړي دي او دغه وژنو د دوی پر کار منفي اغېز کړي چې له امله یې د خلکو غږ په سمه توګه نشي اوچتولی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د روسیې د تیری او د کریمیا د نیولو ومکلزه ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یوه وینا کې دغه اساسي رښتیا تایید کړه چې کریمیا یوکرین ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د روسیې اشغال او د کریمیا ټاپو وزه مخ په زیاتېدونکي نظامي کېدل د یوکران له سرحدونو ډېر وړاندې پیچلتیا لري او د نړۍ عام امنیت ګواښي. په حقیقت کې دغه اشغال په بشري قیمت تمام شوی دی. د روسیې اشغالګرو چارواکو د کریمیا د تاتارانو چې یوکرایني نژاد دی د نورو اقلیتونو په کریمیا کې د مذهبي ډلو په خلاف دوامدارو بې رحمو ځپلو مبارزه پیل کړه. روسي چارواکو په جماعتونو او کورونو چاپی وهلې مستقل خبر اعلان د دغه ټاپو وزمینه وویستل او هغو خبر اعلانو ته د اوږدې مودې د بند سزا ورکړه چې د دغه اشغال په خلاف یې خبرې کولې. د روسي ځپلو د کریمیا اوسیدونکي د ډار سره مخامخ کړي دي او نشي کولی په آزاده توګه ژوند وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن روسیې نه وغوښتل چې سمدستي د کریمیا اشغال ته خاتمه ورکړي، د یوکرین ټول سیاسي بندیان خوشې کړي چې په غیر عادلانه توګه نیول شوي دي او یوکرین ته د دغه ټاپو وزمه بشپړ کنټرول ورکړي، او همدا ډول روسیې نه وغوښتل چې په ختیځ یوکرین کې خپل تیری پای ته ورسوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ارتنګار وکړ په ختیځ یوکرین کې د دې د تیری او د کریمیا د نیولو په ځواب کې به د امریکا بندیزونه پر روسیې باندې تر هغې پورې دوام لري تر څو چې لارا بدله نه کړي. امریکا د روسیې د کریمیا الحاق په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله به په رسمیت نه پیژني. امریکا د یوکرین نوی ابتکار د کریمیا د کلنلاری ته هرکلی ویلی دی چې هدف یې د کریمیا اشغال ته د بین المللي عکس العمل د مؤثریت اصلاح کول دي. مخ په زیاتېدونکو امنیتي چیلنجونو ته عکس العمل په روسیې باندې د بین المللي فشار زیاتول، د بشري حقوقونه د سرغړونو مخنیوی، د اشغالګر قدرت د قربانیانو ژغورل، د روسیې د کریمیا اشغال ته خاتمه ورکول او د دغه ټاپو وزمې بشپړ کنټرول د یوکرین ته ورکړی شي. د کریمیا کلنلار به د 2021 کال د اګست په میاشت کې په کیف کې د عالي غونډې د افتتاح په وخت کې په رسمي توګه پیل شي. امریکا سترګې په لار ده چې د یوکرین او د دې د متحدینو او انډوالانو سره کار کولو ته دوام ورکړي چې د روسیې د کریمیا د ټاپو وزمې او په ختیځ یوکرین کې د دې تیرې پای ته ورسوي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.